درنو وريدون کو شپاک بجې او درش دقیق شو مخکیل دی چې لړ شو د لوب له میدان خبرونه وورو یو ځل بیا هم لاند خبرونه تورخم کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هغه افغانان چې له کوچني اختر وروسته په پاکستان کې بند پاتې وو اوس کولای شي چې د پیژند پاڼو یا تذکرو په ښودلو سره خپل هیواد ته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې د سفر اسناد نه لري او یا یې د ویزو وخت تیر شوی له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې ایسار پاتې دي او دوی ته پر تورخم د اوښتو اجازه نه ورکول کېده. خو بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي د تورخم له پاکستاني چارواکو سره موافقه شوې چې هغه افغانان چې پاسپورتونه نه لري د اختر تر ورځې پورې کولی شي هیواد ته لاړ شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له هغو سوداګرو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول پاکستان ته لیږدوي غوښتنه کړې چې د خپلو اسنادو د اداري پړاوونو د بشپړولو لپاره د وزارت ته ورشي. د وزارت پرون شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د هیواد له شمال څخه تر جنوبي آسیا پورې د ګازو او نورو نفتي موادو ترانزیت نه یوازې د افغانستان سوداګري نه محدودوي بلکې د ملي عوایدو د زیاتولو ترڅنګ د ترانسپورتي سکتور د فعالېدو سبب هم کیږي او افغانانو ته د کار امکانات برابرېږي. د واګنر په نوم د روسي د خصوصي ملیشو مشر افګینی پریکوژین د مسکو پر لور خپل مارش ترولی یا ویلی دی چې د خپلو ملیشو ته امر کړی چې خپل حرکت بند کړي او خپلو مرکزونو ته ستانه شي. پریکوژین دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته لغوه وکړ چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د پوځي ادارو واک په لاس کې واخیسته او د مسکو پر لور یې په دې هدف لاریون پیل کړ چې د ده په وینا د پوځ مشرتابه له دندې لرې کړي. نوموړي بیګا پر ټیلیګرام پاڼه په ویډیو پیغام کې وویل چې خپلو ځواکونو ته د کمپونو پلور د شاګرز امر کوي ځکه نه غواړي د روسانو وینې توی کړي. پریګوژین دا نه دی ویلي چې له دې پریکړې مخکې له کرملین یا پوځ سره خبرې شوې وې که نه. درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه درنو مینوالو دا ونې هم درته د لوبو په تړاو ګڼ مطالب او خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ او راتلونکي سیالۍ، د افغانستان د درې ورځنیو کورنیو سیالیو پای، د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سیالۍ، د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ د لومړۍ ټیسټ لوبې وروستی حال او ګڼ نور مطالب مو د دې خپرونې منځپانګه ده. په دې اونیزه خپرونه کې مو درته د بنگلادیش پر وړاندې د وروستیو ټیسټ سیالۍ د سختې ماتې لاملونه څېړلې دي. د غراز د یاد هیواد پر وړاندې د نوي ټاکل شوي لوبډلې په ترکیب هم غږېدلې وو. میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د بنگلادیش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره د 19 کسیزې افغان لوبډلې اعلان
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم. موږ ټیم په دوه برخو روزولې ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو انشاءالله د ټیم سره کوم ټیم 19 کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ چې تر څو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده.
د افغانستان په درې ورځنیو کورنیو سیالیو کې د مسینک لوبډلې تلولي
د جون په شلمه باندې پایلو په البته پایلو به څلور ورځې نه و چې د امو د مسینک لوبډلو ترمنځ و چې د مسینک لوبډلو ته ولیدل چې پایلو به کې امو ته کومه ورکول سره د قهرمانۍ جام وګټي.
د ایشیاز ټیسټ لوبلړۍ د لومړۍ لوبې پایله د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو سیالۍ. د فوټبال د مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو یو بل تاریخي کارنامه او په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د لوبې په تړاو ناندري. پہلے بیا هم د بنگلہ دیش پر وړاندې د یو ورځنۍ سیالیو لپاره د افغانستان د ټاکل شوی نسکسیز لوبډلې څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوی مشر اسد الله خان د وی خبری ناست پر مهال د بنگلہ دیش پر وړاندې درې ورځنۍ سیالیو ته داسې نسکسیز افغان لوبډلې اعلان کړ چې د کرکټ یو شمیر څارونکي د ټولنیزو رسنیو د ډیرو فشارونو زیږنده بولي. اسد الله خان ویلی چې غواړي ټولو غوره لوبغاړو ته تر نړیوال جام لوبې ورکړي، څو راتلونکو مهمو سیالیو ته غوره لوبډله وټاکي. بشپړ تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د وی خبري ناستې پر مهال د بنگله دیش په وړاندې د ورځنیو سیالیو ته نورس کسیزه لوبډله اعلان کړه. دغه لوبډله د جون میاشتې پر اتلسمه نیټه د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل سوي مشر اسد الله خان لخوا اعلان شوه. په اعلان سوي لوبغاړو کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتای، نجیب الله زدران، محمد نبی، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، راشد خان، عزمت الله عمرزی، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی، ضیاء الرحمن اکبر، اظهار الله نوید، عبدالرحمن رحمانی، وفادار مومن، سلیم ساپای او سید احمد شیرزاد شامل دی. افغان لوبډله د بنگلادیش په وړاندې د جولای میاشتې پر 15مه، 8مه او 11مه نیټه د دغه هیواد په چتوګرام ښار کې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. دغه لوبډله داسې مهال اعلان شوه چې افغان لوبډلې د بنگلادیش پر وړاندې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې سخته ماتې وخوړله. د کرکټ څارونکي او مینوال یې سخت قهرولي وو. تر دې ماتې وروسته د کرکټ ځینو څارونکو او مینوالو د ټولنیزو رسنیو له لارې د لوبغاړو پر پخوانیو غره کوونکو او روزونکو تور پرې کړ چې د دوی په اند د جوړجاړي، روابطو او له نورو لارو لوبغاړي غوره کوي او غوره لوبغاړو ته چانس نه ورکوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی ټاکل سوی مشر اسد الله خان هم د مینوالو او څارونکو دغو نیوکو ته په اشاره سره وویل چې نسی کولای د ټول خلکو د خوښي لوبغاړي لوبډلې ته راولي. غزیات کړه
سلیکشن تاسیم خبره استې چې دومره آسان کار نه ده او افغانستان کې خوشبختانه یو ډیر زبردست او ډیر زیات استعداد موجود ده. نو خامخا طبعا دا مینوال فانز دا هم څوک خوښي څوک نه خوښي، د چا خوښه بیلې د چا بیلې د چا، نو په یو وخت کې زه دا نسم کولای چې په یو ورځ کې یا په دوو ورځو کې یا په یو هفته کې چې هر شی چینج را چینج کما. سلیکشن یو پروسس غواړي، ډومیسټک کرکټ یو پروسس غواړي چې تر څو هغه لوبغاړی دې ته چمتو وي چې دی انټرنیشنل کرکټ وکړي. په تېرو کې موږ دا ولیدل چې موږ په ډومیسټک کرکټ کې هغه لوبغاړي چې موږ ډومیسټک کرکټ یې کړی کله چې موږ انټرنیشنل کرکټ ته واچول نو ډېر ګټور نه دی ثابت شوي.
دغه راز نوموړي د نونو سو ټاکل سوي لوبغاړو د اعلان په تړاو وویل
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم، موږ ټیم په دو برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو انشاءالله د ټیم سره کوم ټیم نونس کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ تاسو تر څو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده کوم پروسس شاته نه نورو سلیکټرانو شروع کړی وو چې تر څو دوی ډېر کار پې کړی ده. په هغه جیبانې زه نه غواړم چې هغه شیان ډېر زیات بدل کړم چې تر څو موږ بیا غټ مشکل سره مخامخ نه شو. او ډی آی او ون ډے اسکواډ، صرف ون ډے اسکواډ زه د ورلد کپ پورې چې موږ به ورسره ځو او ورسره ما بیک اپ ریزرو هم ساتلی دی چې لس کسان به هغه بیک اپ ریزرو وي چې هغوی به بیا در ورلد کپ پورې د موږ په نظر لاندې د موږ په های پرفارمنس سنټر کې به وختن په وختن د کوچ ضرورت یا د کپتان ضرورت یا هلته هغه کوم کیمپ چې د دغو ضرورت په اساس باندې به موږ دوی مور لیږلی شو. دیکې انجریزم راځي، دیکې نور مسائل هم راځي، ډسپلن هم راځي، نو هغوی ته په کتو سره به موږ ان شاء الله دا کار کوو.
د دې لوبډلې له اعلان سره لاس نور داسې لوبغاړي هم اعلان شول چې د ټاکونکي ډلګۍ د مشر په وینا احتیاطي لوبغاړي دي او تر نړیوال جامو پورې به د دوی تر څار لاندې وي او هر هغه لوبغاړي چې په ملي لوبډله کې ورته اړتیا ولیدل سوه له همدې لسو لوبغاړو به غوره سي. په دې لوبغاړو کې کریم جنات، زبید اکبری، قیس احمد، شرف الدین اشرف، گلبدین نائب، احسان الله جنت، نوین الحق، فرید ملک، درویش رسولی او اسحاق رحیمی شامل دي. د یادونه وړ دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر راتلونکي نړیوال جام مخکې له بنگلاديش، پاکستان، هندوستان او زمبابوي هیوادونو سره د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي.
او اوس د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاس لوبلړۍ د انګلستان په برمنګم ښار کې د ایشیاز لوبلړۍ لومړۍ لوبه چې د جون په 16مه نیټه پیل شوې وه، د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې د آسترالیا په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبې په چې انګلستان ګټلې وه او توپهنه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 نوې منډې وکړې او تر یوې حیرانوونکې پرېکړې وروسته یې کپتان خپله پاڼۍ ونه غځوله او آسترالیا ته یې د توپهنې بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې انګلینډ ته جورو سلیزه ووهله او په 113 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د استرالیا په توپ اچونکو کې بیا نتن لاین څلور انګلستاني لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د خپلې لومړۍ پاڼې پیل ډیر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځې ټول لوبغاړي په 386 منډو وسوځېدل. د دوی مخکښ توپ وهونکی عثمان خواجه و چې 141 منډې وکړې. ټور براډ او اولی روبینسن د انګلستان لپاره درې وکټې ترلاسه کړې. د انګلستان د توپ وهنې دویمه پاڼۍ ډیر دوام ونه کړ او د جوروټو هری بروک د 46 منډو پر مټې 283 منډې وکړې او آسترالیا ته د 201 منډو هدف وټاکه. په آسټرالیاوي توپ اچونکو کې بیا هم نتن لاین څلور لوبغاړي وسوځول او دا ځل ورسره پات کامنس هم څلور وکټې ترلاسه کړې. آسټرالیا د هدف ترلاسه کولو لپاره یو وار بیا د عثمان خواجه په نیمه سلیزي او د لوبډل مشر پات کامنس په چټکو څلور څلوېښت نه سوځېدلو منډو ځان ورساوه او د اته لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې لوبه وګټله. عثمان خواجه چې په لومړي ځل یې په ایش سیالیو کې سلیزه وهلې وه، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه لوبه د جون 24مه نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل کړي.
پا ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام د درې ورځنیو سیالیو پایلوبه د مسینک لوبډلې په بری سره پای ته رسیدلې ده. مسینک په پایلوبه کې امو ماته کړه او د دویم پړاو اتلولي وګټله. یادې لوبډلې د ټورنمنټ له پایله تر پایه خلوبه وکړه او لوبغاړو ګڼې جایزې هم وګټلې. راځئ چې بشپړ تفصیل له همایون هیواد واورو.
د افغانستان د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې مسینک لوبډلې د 109 منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماتې ورکړه او تلولی یو غټله. دغه پایلوبه چې د جون په 16مه نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې وه، په 16مه نیټه د مسینک په ګټه پای ته ورسېده. د پایلوبې لومړۍ پاڼۍ مسینک تر سره کړه چې 315 منډې وکړې. مخکښ توپوهونکی عبدالله زدران وو چې 93 منډې کړې وې. امو لوبډلې ته عظیم زدران 15 لوبغاړي وسوځول. امو لوبډلې بیا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 255 منډې وکړې. دوی ته پخوانی ملي لوبغاړي شهزاد محمد اتیا او عبدالهادی اتیا منډې وکړې. خود مسینک په توپ اچونکو کې خلیل ګربز شپږ لوبغاړي وسوځول. د غراس مسینک لوبډلې دویمه پاڼۍ هم تر سره کړه او د برکت الله د سلیزي پر مټ یې د 315 منډو هدف کېښود. امو لوبډلې د هدف په تعقیب یوازې 153 منډې وکړې او دا سیالي یو بایلله. شهزاد محمدي په دې پاڼۍ کې هم نیمه سلیزه ووهله. د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیم سی آزادی رادیو ته وویل
د میرویس نیکه د نامه لاندې د ورځنی سیالۍ د زونونو په کچه د ورځنی سیالۍ چې 15 وړو زونونو کې ګډون کړی و، د مې پاتې 28مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او نجیب الله ترکی لوبغالي ټول لوبغالو په یو وخت شروع شولې. دغه سیالۍ چې درې ورځې وخت ونیو او نن د جون په 16مه باندې پایلوبه او البته پایلوبه څلور ورځنۍ وه چې د امو د مسینک لوبډلو ترمنځ وه، چې د مسینک لوبډله وتولېدله چې په پایلوبه کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ دغه جام وګټي. په دغه سیالیو کې 15 وړو زونونو مختلفو بیلابیلو ځوانانو شرکت کړی و. هغه هلکان چې په ګریډ 1 کې ډېر ښه ځلېدلي وو، زیاتره پکې نوي هلکان وو او په نویو هلکانو کې یو ښه دا و چې تکړه تکړه ځوانان پکې پیدا کړل.
دغه سیالۍ چې د میرویس نیکه په نوم وشوې د سپینغار امو بوست بند امیر او مسینک لوبډلو په ګډون د مې میاشتې په 28مه نیټه د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې پیل شوې وې چې تر پایلوبې پورې پکې 11 سیالۍ وشوې.
اخوا د کرکټ آسیایی شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام سیالۍ به په راتلونکي اگست کې پیل شي. یاد شورا د پنځشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې آسیا جام سیالۍ به د اگست په 1.5 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 16مه نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې سیال جام کې ټول تل 14 سیالۍ تر سره کیږي چې څلور به په پاکستان کې او پاتې نه سیالۍ به یې سریلانکا کې وي. سکال افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال په دوو بیلابیلو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې لوبيږي. هندوستان، پاکستان او نیپال بیا په الف ګروپ کې یوځای شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هر ګروپ دوه مخکخه لوبډله به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته لاړ شي چې د هغې پړاو دوه مخکخه لوبډله پایلو به ترسره کوي. بلور ته د کرکټ نړیواله شورا د 500 سیالیو د نړیوالو جام پایلیز سیالی به د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه کیږي. د کرکټ د باوري ویب سایټ کرکټ انفو د خبر لمخې چې د راتلونکي 500 نړیوال جام په ترڅ کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ سیالي د اکتوبر په 11 نیټه په دلی ښار کې وي. دغه راز افغان لوبډله به د پاکستان پر وړاندې د اکتوبر په 23 نیټه د هند په چنای ښار کې سیالي کوي. اخوا بیا رپورټونو ویلي دي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان پر وړاندې د چنای پر ځای په بل لوبغالي کې سیالي وکړي، خو هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې د سیالیو په ځایونو کې بدلون امکان نه لري. که څه هم په دې خبر کې د افغانستان د نورو لوبو نیټې نه دي په ډاګه شوي، خو په تورنمنټ کې 10 ګډون کوونکي هیوادونه به یو د بل پر وړاندې سیالي کوي. د دې نړیوال جام تر ټولو مهمه سیالي د هند او پاکستان ګڼل کیږي چې د اکتوبر په 15 نیټه د احمد آباد په ښار کې به ترسره شي. بیا هم د کرکټ اړوند، د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام سیالیو لپاره د لارموندنې پړاو پیل شوی دی. سیالۍ په دوو ګروپونو کې د 10 هیوادونو ترمنځ په زیمبابوي هیواد کې جریان لري. د کرکټ نړیوال شورا د رپورټونو پر اساس چې لومړۍ سیالي د جون په 13 نیټه د نیپال او کوربه زیمبابوي ترمنځ وچی کوربه لوبډلې وګټل. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوي، ویسټ انډیز، نیپال، د امریکا متحده ایالات او هالند هیوادونه یوځای شوي دي، او په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، عمان، آیرلند، عربي متحده امارات او سکاټلند هیوادونه لوبه کوي. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام وکړي او د هر ګروپ مخکښ لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغانستان د 19 ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې خپل لومړنۍ دواړه لوبې وبایللې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر لمخې چې افغان لوبډلې په بی ګروپ کې لومړنۍ دوه سیالۍ د ایران او جنوبي کوریا پر وړاندې ترسره کړې. یاد فدراسیون زیاتوي چې افغان لوبډلې د جون په 18 نیټه لومړۍ لوبه د ایران پر وړاندې ترسره کړه چې په پایله کې ایران شپږ او افغانستان یو ګول واه. د غرازی جنوبی کوریا ته 4-0 پر وړاندې سیالي وبایلله. یاد لوبډله به په تایلند هیواد کې خپل وروستۍ سیالي د قطر پر وړاندې ترسره کړي. د خبرونې د مطالبه وروسته مطلب مو د پرتګال د مخکخ ستوري کریستیانو رونالډو په تړاو دی. هغه یو بل تاریخي کارنامه هم په خپل نوم ثبت کړې ده. نوموړي د جون په 16 نیټه د اروپا لیگ د لارموندنې سیالیو پر مهال د آیسلند هیواد پر وړاندې سیالي وکړه چې په دې سره یې 200 نړیوالې سیالۍ پوره شوې. یاد سیالۍ د رونالډو لپاره وروسته له هغې یادګاري شوه چې د لوبې په 90 دقیقه کې یوازینی ګول ترسره کړ او خپله لوبډلې بریا ته ورسوله. بل هیڅ لوبغاړي تر دې دمه 200 نړیوالې سیالۍ نه دي ترسره کړي. 38 رونالډو په یادو سیالیو کې 123 ګولونه وهلي دي. هغه د پرتګال لپاره پوره 40 کاله نړیوالې سیالۍ ترسره کړې او په 2003 زیږدیز کال کې خپل لومړنۍ نړیواله سیالي پیل کړه. او د خبرونه په دویمه نیمایي کې مو درته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونه مو د افغانستان او بنگلاديش په وازره ټیسټ سیالي خبرې کړې دي. زموږ میلما د یاد ټیسټ سیالي پر مهال د افغانستان د خرابې لوبي ټول اړخونه جواب کړې دي. د غراز مو د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ سیالیو لپاره د اعلان شوی لوبغاړو په تړاو هم پوښتلې ده. د مرکې میلما مو پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واوري. احمد زید صاحب، پیل به د بنگلاديش پر وړاندې لټیسټ سیالي وکړو، لوبه به مو لیدلې وي، څنګه ارزوي هغه پایله د منلو وړ و د افغان لوبډلې لپاره.
د بنگلاديش په خلاف چې کوم ټیسټ کرکټ اوس لدین معلومیږي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ یا د افغانستان کرکټ څومره شاته پاتې شوی دی. که تیر ټیسټ موږ له بنگلاديش سره وګورو هلته موږ بنگلاديش ته په ډېر غټ توپیر سره ماتې ورکړې وه او دا پیرا بنگلاديش موږ ته په ډېر غټ توپیر سره ماتې راکړه. دا داسې نه ده سي دا که په ټوله کې داسې راټول کړو ډومیسټک کرکټ ته راسو د فور ډی کرکټ معیار ته راسو یا نور د تھری ډی کرکټ معیار ته راسو یا د انتخاب معیار ته راسو نو ټول معیارونه سي دي د لوبغاړو تیاری معیار ته راسو د انتخاب معیار ته راسو ټول معیارونه تقریبا سي دي په شاتل لیدي پرمختګ نه ده سوی او کوم داسې نوی نوښت هم نه ده سوی که څه هم په کار خدا و سي موږ دا ټیسټ کرکټ ډیر ښه کړی وای واغه سي ونه شو.
کله چې یاد سیالۍ ته لوبډل اعلان شو ځینو خلکو پرې نیوکه وکړي ستاسو لاندې یاد لوبډله کمزوري وو او که څه بل مسله و چې په دومره لوی توپیر لوبې او بیلله.
بالکل کومګه وګورو بیا به دې دومره پښتنه کې لکښه تلارسو چې موږ په یدو سی یاره بګه دا ټیسټ یالې لرو یا دومره ټپ سختې ورځنی لوبې لرو دې ته ټیم تیارول پکارو د خلکو نیوکه پر ځای باندې وي دې ټیم تیارول پکارو لوبغاړي قتل پکارو د سینې کې چې یو چا دوه درې کار مخکې په ټیسټ کې خبالین کړی یا به ننم خکې د دې ارزیابي کول پکارو بیا سی وو لوګډل د لوګډل یو خصې انتخاب پکارو یو نو وخت سوی وو غو یو نو وخت دا 15 وکټ واخیستې او ډېر زبردست بولینګ وسو ته وګوره څومره نو بول وسو څومره دا نو بول کول یا وایټ کول د دې ناسم تیاری وجه ده نو دوه شاون ته فکر پکارو او مخکې نه دې ته پلانینګ کول پکارو لدینه مخکې د سی کیمپونه یا د سی تورنمنټونه تر سره وسو سی د ګوزر
حشمت شهیدی د لوبي تر پای ته رسیدو وروسته رسنیو ته وویل چې لامل یې داو چې دوی دوه کال وروسته ټیسټ لوبه وکړه منې ور سره
د ټیسټ د بایللو لاملونه هم صرف دا نسی کېدای چې موږ دوه کال کېږي ټیسټ نه کوو. مخکې مې دا خبر ده ته وکړه چې دې ته مخکې نه تیاری پکارو موږ خبر وو چې دا خلک موږ سره ټیسټ لوبه کوي یا ټیسټ میچ لرو دې ته موږ مخکې نه پلانینګ پکارو موږ ته فور ډی کرکټ پکارو لوبغاړو ته داسې تمرینات پکارو نو بیا به یو څه هغه سوی وی خو بیا هم ښه لوبغاړي که ته وګوري په یو ټایم باندې ټیسټ میچونه هم لري په یو ټایم باندې سدا ون ډی سیریز هم لري ټی ټوینټي سیریز هم لري په یو ټور کې په میاشت یا شل ورځو کې دیننه درې واړه فارمټ کوي او په درې واړه فارمټ کې رنځونه کوي. دا خو صرف د مغزو او د پلانینګ خبره ده چې کوم طرف ته ښه سوچ کولای شي نو موږ په هر طرف باندې سدا شاته تللی یو.
افغان لوبډلې پچه وګټل او توپ اچونه یې وکړه آیا سمه پریکړه وه او که د ویشتنځای په تړاو یې سوچ غلط و یا سمه مطالعه یې نه وکړې؟
بالکل که وګورو موږ په ټاس اچولو کې یا د ټاس په فیصله کې موږ سیده د سریلانکا خلاف هم بار بار غلط شو امکان دی ولري چې دلته هم غلط شوي یو خو موږ بیا هم پایده ترې وانخیسته څنګه چې دغو فاست بالرانو بولینګ کوو د موږ فاست بالرانو بولینګ کوو او موږ ډېر زیات نو بول کول موږ سپینران څنګه بولینګ کوو د غو سپینرانو نو ټول دغه دی لوبي په ډیسپلین کې ډیر زیات فرق وو په پلان عملی کولو کې ډیر زیات فرق وو نو کبیا هم موږ توپ وهنه هم کړی وای ریزلټ کې به ډیر زیات فرق نه راغلی ځکه موږ داسې معلومې دو چې موږ دوی په مقابل کې په ټیسټ میچ کې ډیر یو کمزوري لوبډله یو.
ځینو خلکو دا نیوکه کوله چې اکرام علي خیل بهیر شاه محبوب او ابراهیم عبدالرحیم زید ټیسټ لوبو حقدار لوبغاړي خو چانس ورنه کړل شو ستاسو څاندې؟
او بالکل که وګورو د خلکو دا نیوکه سیده تر یو حده پورې په ځای باندې ده چې نوي لوبغاړو یا کوم لوبغاړي چې انتخاب شوي وو هغو ته باید چانس ورکول سوی وای. د هغو شاته دا دلیل هم و چې دا بعضې نوو لوبغاړو په فور ډی کرکټ کې ډېر زیات پرفارمنس کړی وو د ما په خیال دوی به ذهنن هم دې ته تیار وو او جسمن به هم دې ته تیار وو چې په دې ټیسټ کې خامخا دوی سل په سله په ګرون کې ورکی او خپل کارکردګي وخی که چې ته خپل کارکردګي خودلې نه وای دوی خپل خپل ورتیا لیدلې و ځان به ورته معلوم سوی و چې موږ ته پاینده کې نور څومره خواري په کار ده. ټیسټ بیا هم د دوی پښتون کې ګټل کېدنه خو د لوبغاړو ورتیا لیدل سیوډي زیات اړین او ضروری و.
د سلیکشن لپاره یو بیا نوې مشر وټاکل شو اسدالله خان مخکې هم دا دنده تر سره کړې ده تاسو به ورسته رسنیو کانفرنس لی اوریدلې وی د خبرو په تړاوی څه نظر لري؟
بالکل اسد سیده په دې پوزیشن باندې مخکې هم پاتې شوی ده او د غلاوی کمیټه غړی هم پاتې شوی ده، سرپرست یې هم پاتې شوی ده. خو د حالات ډیره وخت د انتخاب حالات سیده ډیر کړکیچن را روان دي. کومګه وګورو مونږ په یو ټورنمنټ کې ملي ویلو لوبډل سره نه یوتللی، هر وخت مونږ لوبډل تغییر کړی ده او منګه بار بار ځوان لوبغاړي اچولې دي خو موقع هم نه دا ورکړې. دا یو چیلنج ده او اسد سي دا یو تخنیکی سړی ده. ګورو سي دي چیلنجونو ته د څومره د خوالي ټکیږي دي او څومره په مخ دی وړي.
اسد د بنگلاديش پر وړاندې ورځنیو سیالیو ته 19 لوبغاړي او 10 احتیاطي نور لوبغاړي اعلان کړي دي. دا د لوبغاړو د سلیکشن سمه پالیسي ده که څه نوې فکر ورته لري؟
د دې لوبډلې د انتخاب نه مونږه دا انګیزه کولای شو سب سلیکشن کې لاوس پوری مسائل ستا ټیم صدا لا پورا صحیح نه ده انتخاب، نو ځکه نه کسه ریزرو کې ورته ساتو. ګورو بس چې ته خو به غلط سی نه یو او که چې ته غلطي ګو سی بیا مونږه ریزرو کې مونږ سره ټول آپشنز موجود وي. نو سلیکشن لاوس پوری کنفیوز ده، مکمل سوی نه ده. دی ورلد کپ دوپاره یا دی ایشا کپ دوپاره په دې باندې لوسه پوری دما خیال ستونزې لري او په دې ته به قتل کیږي سی وخلو غلط انتخاب سی. نو سلیکشن کې لدې انتخاب نه دا په ښکاره معلومیږي چې مونږه لوبغاړي سي دي لا مکمل په اعتباري نه یو، یعنی یو اعتباري ټیم لا لوسه پوری نسو جوړولای، دا بل غوښ نسی. نو ځکه سي دا ټیم سي دا لګ دی زیات وګد هم جوړ سوی دا تر وسه پوری د سیمه معلومیږي زیدې دی ټیم مکمل اول یا فائنل انتخاب اخیری انتخاب به وخت ونیسي.
پلان شوې لوګ ډله کې لیدل کیږي چې سلیم ساپای چې یو کال له کرکټ لري او وفادار او سید شیرزاد چې کالونه له کرکټ لري و لوبډلې تر اوستل شوې دي. د دې سلیکشن مو خستا لاندې څه ده؟
د کسنګ سي مخکې ما یادونه وکړه سي انتخاب لا مکمل سوی نه ده، انتخاب کې ستونزې شته. نو په اساس باندې سلیم ساپای هم ټیم تر اغلې، سید شیرزاد هم راغلی، وفادار هم سیدا ټیم تر اغلې. اصول خو نه دي، پالیسی خو نه ده، خو بیا هم سلیکشن دا ډیر وخت نه ډیر کمپیوز سلیکشن روانو. نو په دې اساس باندې به دا درې لوبغاړي چې د ټیم ته راغلي چې د دې وړتیا هم وکتل سي او ټیم چې دا ډیر وګده بیا به هم امکان دی ولري چې ډیر تغیرات کې راسي. خو بیا هم سلیم ساپای چې ته یو کال بینډیږي یا یو کال کرکټ نه لري پاتې کیږي، دا د کوم کرکټ په کولو په اساس دی بیرته ټیم ته راځي. میچونو ته هم ډیرې کمې ورځې پاتې دي، په دې کې به سلیم ساپای د خپل فټنس یا د خپل بالینګ وړتیا څنګه وښي دا یو سوال ده، موږ ته هم سوال ده، بل دی یو تخنیکی فرد په صفات باندې یو سوال ته د مازین کې هم. خو بیا هم لډیر وخت نه ډیر شیان سي ډیر سي نه دی را روان. نو امید لرو سي لدین وروسته ښه ثابت سي، وفادارم ښه ثابت سي، سلیم صفایم خپل وړتیا وکي، سید شهزادم ډیر وخت نه کرکټ کې ایکسپیرینس بولر ده، امید تر لرو سي د خپل وړتیا په خپل ځای کې وخي.
د لسو احتیاطي لوبغاړو اعلان کومه موخه لرلی شي؟
د لسو ریزرو لوبغاړو یا احتیاطي لوبغاړو اعلانول هم په دې معنا باندې دي چې بیا هم د کیپټن او د کوچ رائے به بیا په اخر کې بیا هم لیدل کیږي، اخستل کیږي. به دا نیوی لوبغاړي چې لوبډلې ته انتخاب شوی دي ورته به هم لیدل کیږي، چک کیږي. به په ټیم کې به بیا هم چې دا لکه مخکې سیماویلې تغییراتو امکان شته. او بل یادونه باید وکړو چې امکان لري چې دا کوم ایمرجینګ ټورنمنټ را روان ده، ایمرجینګ ایشیا کپ. نو دې ته ډیر کرکټ بورډونو دا خواست کړی چې باید دې کې موږ خپل ای ټیمونه ولوبو. نو افغانستان هم دې ته خوشبین ده چې خپل ای ټیم ولوبوي، د ایمرجینګ په ځای باندې ای ټیم لاړ سي. نو امکان شته چې هلته هم ډیر زیات دغه د ریزرو لوبغاړو نه ډیر زیات لوبغاړي هلته هم ځای په ځای کی. امید لرو چې او ښه ټیم هم د ای ټیم جوړ سي او هم د نېشنل ټیم د پاره. خو اسد چونکې نه وای دا اوس راغلی دا ډیر وخت په قطر کې و، نو ښه به دا وي چې زیات په ټیم کې زیاته رایه د هیډ کوچ او د کپتان واخلي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیولې د لوبله میدان او نیز خبرونه بشپړه شو. لوریدو مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.